ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن د اکشن بیا ورځ د 1398 هجری لمریز کال د سلواغي جدید میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 10مې سره برابر ده. اور چې د افغانستان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابره کړې. د افغان ولسمشر دوهم رسل بیا وايي چې د هیواد موقت حکومت د آزمویلو ځای نه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ارزګان کندهار لوی لار باندې د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي خبرې کولې نیولی دی. د امریکا ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2012 میلادي کال کې به د متحدو ایالاتونو د جمهوری ریاست لپاره کاندیدوي. د خبرونو تفصیل. د اورزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قلور د چارواکي وای دغه لوی لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو له حضور پاک شو. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي وو، شپږ دېرش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزی په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سړکونه شکولي دي، تراکتورونه باندې شکولي، مینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاکاري روانه ده. کوم سړکونه چې تخریب شوي دي زمونږ پرسونل پې لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د ازادي راډیو اس ام اس خبریال وایي چې د غلار لتریو تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراد کرنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې د عناب حاصل 300,000 کیلوګرامو ته رسېدلی دی. د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین چې پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د عناب تولیدات 15% د تیر کال په پرتله زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از او تولیدات عناب داشتیم. ما خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
عناب خوږه میوه ده، سور رنگ لري او یوازې د افغانستان په فراه ولایت کې کیږي. د فراه د کرنې او مالداري ریاست وایي سږ کال پر 2000 هکتار ځمکه عناب کرل شوی دی. په غزنی کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان وایي چې په کلیوالي سیمو کې ښځو ته صحیح امکانات نشته او تر سخت ټولنیز فشار لاندې دي. زینب احمدي چې په غزنی کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي پرون ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې ډېرې کمزوري دي. په غزنی کې د ښځو خبریالانو د ټولنې مشر خدیجه اشرفي ویلي چې حکومت په غزنی کې د ښځو د ټولنیزو ستونزو د پام وړ کار نه دی کړی. خو د غزنی د ښځو چارو رئیس شکریا ویلي پرون ادعا وکړه چې د ښځو په وړاندې تشدد د پخوا په پرتله کم شوی دی. د غزنی له 3 ولسوالیو په 4 ولسوالیو کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي خبرې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. ژورنالیست رضوان رازی په پاکستان کې د ډان په نوم یو خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یوه کالج استاد عمار علي جان د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضي لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2012 میلادي کال کې به د متحدو ایالاتونو د جمهوری ریاست لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. هغې له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. میرمن وارن باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برنی ساندر سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړي کمالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړی دی. د اوکرين ولسمشر پټرو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکرين د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړه. په اوکرين کې د مارچ په 1 د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د جمهوری ریاست 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين استقلال تخریب کړی دی. خبر نه مولا ازادي رادیو او ردل کدا وزنی نور خبر نه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکای اور یا ازادي رادیو ټکای کوم وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې خو دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چې که هر څه شرایط هر ډول شرایط لري آماده دي.
باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي دا هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې ستا.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بیا وایي چې افغانستان د موقت حکومت د ازمویلو ځای نه دی. په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د موقت حکومت د جوړېدو موضوع بیا ګرمه شوې ده. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د 13 ولایتونو د ولسي جرګې لپاره د بریالیو کاندیدانو د کار باور لیکونه وویشل. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پولیسو د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وای وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده. د خود جمهور رئیس ویان هارون چخان سوری ویلي چې وسلوال طالبان کولی شي چې له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات یې د فرشته جلال زی په راپور کې اورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان هارون چخان سوری ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید 0 تر کم شوی وای خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشند.
د جمهور رئیس ویاند زیاته کړه چې د افغانستان حکومت پر وتر کار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حداقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې سته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
A peace agreement.
دا وی د افغانستان لپاره به شوی چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو. خو حتی که موافقه ونسی انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی خو د هغوی یو شمېر استازو تېرونی په مسکو کې د یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووزي.
د افغان ولس مشر دوی مرستې البې وایي چې افغانستان د موقت حکومت د ازمویلو ځایونه د سروردانش له افراطیت سره د مبارزې په دوهم غونډه کې په چپ کابل کې جوړه شوې وویل د اساسي قانون تعدیل د هیواد له امنیت سره مرسته نشي کولی او باید د سولې هر ډول توافق د دغه قانون په چوکاټ کې ترسره شي. بلخوا یو شمیر دیني عالمانو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانستان د افراطیت قرباني دی او باید ریښې وویستل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي طالبان بهانې کوي کله د اساسي قانون تعدیل، کله د موقت حکومت خبرې کوي او کله هم افغانستان اشغال سوی بولي. سرور دانش د شنبه پر ورځ په کابل کې له افراطي تفکر سره د مبارزې په دویم ناسته کې وویل چې افغانستان د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی او د اساسي قانون تعدیل د هیواد له ثبات سره مرسته نسی کولای.
کشور ما نه باید همیشه یک آزمایشگاه برای اداره های موقت و انتقالی و
هغه وای زموږ هیواد نه باید هر وخت د موقت اداري انتقالي حکومت او د اساسي قانون د تعدیل د ازمایلو ځای وي. د سیاسي نظام تغییر او د اساسي قانون څنډې تکول نه یوازې د ثبات باعث نه کیږي بلکې هیواد منازعې او اختلاف ته سوقوي. باید هر ډول توافق د نظام په چارچوکاټ موجوده جوړښت او د هیواد په اساسي قانون کې تنظیم سي.
قانون اساسي کشور تنظیم شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په دوه ورځنۍ ناسته کې د اساسي قانون په تعدیل ټینګار کړی و. په دې وروستیو کې له بل هر وخت د سولې په اړه خبرې چټکې سوي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر دنیا عالمانو په همدغه ناسته کې ټینګار وکړ چې افغانستان د افراطیت قرباني ده او باید ریښې وویستل سي. د دغو عالمانو له ډلې ایاز نیازي وویل له افراطیت سره په خوا کې بیعدالتي هم د جګړې د دوام سبب ګرځېدلې. هغه وایي زرګونه کسان چې نن د نظام په وړاندې جنګیږي دیني صبغه نه لري بلکې د بیعدالتۍ بحث مطرح دی. د چا کور غصب سوی، بااستعدادو ځوانانو ته کار نه دی پیدا سوی. هر چیرې چې بیعدالتۍ وي نه هلته افراط وي او نه تفرید. یو بل دینی عالم اکبر زاهدی وایي چې د افراطیت د له منځه وړلو لپاره باید د افراطیت عوامل او تاوتریخوالی وڅېړل سي، ځکه هر تاوتریخوالی خشونت زیږوي او د جګړې د دوام عوامل ګرځي.
په افغانستان کې د جګړې د دوام په ترڅ کې بیا د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم یو بنسټ وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات لوړ شوي. د دې بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپورټ کې اوري.
د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمونږ امنیتی ځواکونو ته په مرکز او ولایتونو کې کم پاملرنه کیږي. ان ورته سپکاوی کیږي چې نه باید داسې موارد ته اجازه ورکړل شي. بل خبره د افغان امنیتی ځواکونو له تلفاتو مخنیوی دی. مونږ په 95 شپږنویم او 99 مریضو کلونو کې د محاربې سیمو او د جګړو پر مهال د امنیتی ځواکونو د پراخو تلفاتو شاهدان وو چې دښمن توانیدلې زیاتې سیمې تر خپل ولکې لاندې ونیسي.
خو ښاغلی کوهستانی د تلفاتو د رقم په اړه څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 45 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي، د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس د تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستو دی کال کې تاییدو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و. خو په د وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات را کم شوي دي، لکله نه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته دا اجازه ور نه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم سلیم محمد صالح ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې ملیټري ټایمز په خپل یوه تازه ګڼ کې په افغانستان کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. زلمی خلیلزاد تیره جمعه د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل تر اوسه له وسلولو طالبانو سره روانې مذاکرې د دوړو لوریو پر دوو مهمو لومړیتوبونو متمرکزې وې. د ورځپاڼې په حواله د دغو مذاکرو په نتیجه کې پر دغو یادو سوي مسایلو په اصولو کې موافقه سوې ده. په لیکنې کې د خلیلزاد خبرو ته اشاره سوې چې ویلي دي د امریکا لپاره لومړیتوب دا ده چې له طالبانو دا ژمنه ترلاسه سي چې تروریستي ډلې به بیا نه پرېږدي له افغانستان څخه په استفاده پر امریکا یا د هغې پر متحدانو حمله وکړي. ورځپاڼې د خلیلزاد د خبرې هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو لپاره لومړیتوب په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسله وه. زلمی خلیلزاد ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر چوکاټ په اصولو کې موافقه سوې ده. د ملیټري ټایمز ورځپاڼې په حواله د طالبانو یو ویان خبري اژانسونو ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د اپریل میاشتې تر پای پورې به په افغانستان کې د خپلو دیره پوځیانو شمیر نیمایي ته راکموي. شغلی خلیلزاد ویلي چې پر دې موضوع خبرې اترې په ډیرو لومړنیو پړاوونو کې دي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. هغه ښځې چې د جنگ په سیوري کې ژوند کوي وایي طالبانو یې د ژوند څو کلونه ضایع کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو بل نسل ټوکېدلی دی. په دغو ښځو کې اکثریت یې د اساسي بدلونونو په مرسته خپل هیواد رهبري کړي چې ښوونځي یې چلولي، د خبریالانو یا سیاستوالو په توګه کارونه کوي او لا یې هم د طالبانو د رژیم ترخې خاطرې په یاد دي. د ګارډین د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې له دوو حالتونو سره مخامخې دي. له یوې خوا هیله لري چې بالاخره به په هیواد کې سوله وسي، له بلې خوا دا اندېښنه ورسره ده چې د سولې د موافقې په صورت کې به د دوی حقونه تر پښو لاندې سي. په مسکو کې د وروستۍ غونډې په درشل کې د افغان ښځو شبکې د دې غونډې له نارینه تنظیمونکو غوښتنه کړې وه چې ښځو ته هم پکې د ګډون زمینه برابره کړي. د ګارډین ورځپاڼې په حواله ګڼو ښځو په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه خپاره کړل او له هشتاګ سره یې دغه عبارت وکاروه: افغان ښځې به تر شا نه سي. د مسکو غونډه چې د طالبانو استازو د پخواني حکومت ځینو چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه تېره سه شنبه او چهار شنبه جوړه سوه. په دې غونډه کې د ښځو دو فعالانو هوا علم نورستانۍ او فوزي کوفي هم برخه درلوده.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صاف او وزي اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان د تیرو د ولسي جرګې د لانجمنو انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د 13 ولایتونو بریالیو کاندیدانو ته وکیلانو ته د انکار باور لیکونه وویشل. د دې کمیسیون د ویان مرستیال ازادي رادیو ته وویل پاتې 13 نورو ولایتونو نتیجې به هم د شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته ډېر ژر اعلان شي. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسي جرګې د ژمنۍ رخصتۍ له ختمېدو مخکې ټولې نتیجې اعلان کړي. یوسف خان ځدراڼي تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې لاتیا او څخه ډیرو بریالي شویو وکیلانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه د کامیابۍ باور لیکونه ترلاسه کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرسیال شیما عالم سروش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا باور لیکونه ترلاسه کوي د ملي شورا په ولسمه دوره کې به د خلکو د استازو په توګه کار پیلوي. دا وایي د اتلس ولایتونو کاندیدانو وکولی شول خپل باور لیکونه واخلي. دا ټول لاتیاو څخه ډیر کسانو چې له منځه یې دوه ویشت میرمنې هم وې. نور کوم پنځلس ولایتونه چې پاتې د انتخاباتي شکایتونو کمیسن لخوا د ځینو څېړنې موږ ته رارسېدلي او همدا چې ټول تطبیقات یې بشپړ شي موږ به یې وروستۍ نتیجې اعلان کړو. په ټوله کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات نږدې څلور میاشتې مخکې د میزان په میاشت کې ترسره شول، خو انتخاباتي کمیسون نه تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې وروستۍ نتیجې یې بشپړې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په څو پړاوونو کې اعلان کړي او له همدې امله د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د لومړنیو نتیجو څېړل به څه وخت واخلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د درې دېرش ولایتونو له منځه د اتلس ولایتونو وروستۍ نتیجې بشپړې کړې، خو نورې نتیجې اوس هم تر کار لاندې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مهال د دغو اتلس ولایتونو بریالي شویو وکیلانو ته د باور لیکونه ویشي چې ملي شورا د ژمي رخصتۍ تیروي. ټاکل شوي چې د ملي شورا د غړو رخصتۍ د هود د میاشتې په پنځلسمه نیټه پای ته ورسیږي، ځکه نو پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه غوښتنه کوي چې د رخصتیو له پوره کېدو مخکې باید د ولسي جرګې نتیجې بشپړې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د ولسي جرګې نوي غړي باید د رخصتیو خدمیدو سره سم په ولسی جرګه کې کار پیل کړي.
موږ هیله من یو چې په پاتې څو ورځو کې د ټولو ولایتونو نتیجې وروستۍ سي. هسې نه خدای مکړه یو مختلط پارلمان ولرو چې نیمایي وکیلان له نویو انتخاباتو بریالي راوتي وي او ځینې نور پخواني هلته ناست وي. که داسې وسي دا به د افغانستان په تاریخ کې یو بله مسخره وي.
خو د انتخاباتو کمیسون د ویان مرسیال شیما عالم سروش وایي هڅه هم دا ده چې د ملي شورا رخصتیو تر ختمېدو مخکې د پاتې ولایتونو نتیجې هم بشپړې او بریالي شویو وکیلانو ته باور لیکونه وویشل شي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، آزادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان دا غوښتنه ورسره له هغې کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو. تر دې وړاندې په لاهور ښار کې هم د کالج یو استاد عمر علي جان پاکستاني پولیسو نیولی و. په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په یو اعتراضیه لارون کې ګډون کړی و. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رازی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی. ژورنالیست رضوان رازی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړي چې بدناموونکي او کرکچنې تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی. د رادی زوی اسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه، لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ. په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستان ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پوځ او استخبارات له لوري په بیساري ډول تر زیات فشار لاندې دي. د پاکستان پوځ او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسلو سخت څارنه کوي. په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه اعتراضي لاریون کې د ګډون له امله ونیول شو. هغه څو ساعته په توقیف کې وو او وروسته په ضمانت خوشې شو. عمر علي جان پر فیسبوک پر خپل پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلورو بجو نیول سوی او لیکلی و زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم. د لاهور پولیسو ویلي و چې عمار علی جان په یوه مظاهره کې د ګډون د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و. خو دا نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمار علی جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو مظاهره چیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي. په پاکستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورني غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وکړې. له هغه راهیسې د پښتون ژغورني غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولي دي. د دې غورځنګ رهبري د پاکستان پر پولیسو تور پورې کوي چې په همدې ډول ارمان لونی وژلې دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل په اړه څېړنې پیل کړې دي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لار باندې د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي دغه لویه لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې چې 12 ورځې دوام کړی، 13 ورځې د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د فرار کرنې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د اوناب د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې اوناب بله د وروسته بهر ته هم صادر شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولې دی. رضوان ردی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2012 میلادي کال کې به د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ لپاره کاندیدوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشینکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو د سلی رحمه په اړه د ارواپو استاد شرفالدین عظیمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کوم چې سلی رحمه یعنی څه؟ اولې اوسمهال سلی رحمه د خلکو ترمنځ کمه شوې ده، علت یې څه بولئ؟
سلی رحمه یا زموږ په آن زموږ په تعریف همدلی یا د زړه خواله، دا یو ډول یعنی تاسو کولی سئ مقابل لوری هماغه ډول ستونزه لري احساس درد احساس کی او کول مولاس کې د رسول سره دا څول کوم سوي ده. د دبليو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د چړنو پر اساس په هغه هیوادونو کې چې جګړې دي، ظلمونه دي، تاوتریخوالي دي، مرګونه دي او وژنې دي، چاودنې دي، په هغه هیوادونو کې معمولا د سل رحمی یا همدلی یا د زړه خواله یا زړه سوی کم سوی.
استاد، کومه طبقه کې سل رحمی ډیره وي؟ یعنی د هم په طبقه وشل شوی ده کنه؟
ښه، که تاسو منظور له بډای او له غریب خلکو نه خاص چړن نسته په دې اړوند، اما معمولا د واضح خبره ده چې هغه څوک چې درد لري درد احساسوي سي، نظر هغه خلکو ته چې درد نه لري درد نسي احساسوي، اما په ټوله کې په خځو کې سره رحمي او همدلی لري.
یعنی د کورنۍ د تربیې پورې هم اړه لري چې په کوم کورنۍ کې تربیه شوی.
اروپان په دې باور دي چې دغه سره رحمي او همدلی یو ډول مهارت ده چې مونږ کولای شو دغه مهارت په کورنۍ کې، په خوندۍ کې، په ټولنه کې، هر چیرته چې پرسنۍ کې دا مهارت ته وده ورکړي. هغه خلک چې همدلی یا زړه سوی نسي کولای، سره رحمي نسي کولای، یعنی چې دغه مهارت سم نه ده.
استاد، سلی رحمی نشتون البته په ټولنه کې یا په کسانو کې دا بیا کوم مشکلات په ټولنه کې زیږوي؟
متاسفانه لزینی اړخه اکثریت خلکو ته سوء تفاهم پیدا کیږي، لاتفی اړخه اکثریت خلک له یو بل نه لري کیږي، یعنی مینې او محبت او مهر او عاطفه او همدغه زړه سوی او زړه خواله او همدلي او سلی رحمی کمیږي، نورم کمیږي، ټولنیز اړیکې شلیږي.
څه کول پکار دي چې د خلکو ته ور وښودل شي تاسو باید سلی رحمه اوسئ او په یو بل باندې مهرباني وکړئ؟
اول علاقه ده، موږ باید خلکو ته ژوند ته، انسانانو ته او هم خپل هم نه وته علاقه مند سو. دویم باید تحمل پیدا کو، یعنی زغم پیدا کو تر څو خلق وزغمو او مرسته ورسره وکړو، همکاري ورسره. دریم کړنی دي، موږ باید خپل کړنی د سي عیار او چمتو برابرې کو چې خلکو سره د مرستې او د خیر کړنی او مینا دوستی، اړیکی او درناوی هغه څه دي چې په ټوله کې یو همدلی او سل رحمی جوړی او تشکیلی.
د دو ده ژوند رنگونو یو نوې برخه چې له ازادي راډیو مو واوریدل په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو د ازادي راډیو خبرونه نن د ماخام تر وو بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په صافه او ازادي اوریدل شي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې نوې استډیو ته راغلی. نعیمی صاحب خبرونه ته راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم صبح هر یکتان.